اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنیو کې د ځینو مشرانو لخوا له کشرانو سره د نامناسب چلند په اړه خبرې شوې دي. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی. میلمه ته خره غلاست وای ستړي مشه په خیر راغلی.
تاسو ټول خوږ او بدون کوم سلام او درنښت.
راځو دې ته چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ آرام فضا ساتل د څومره د هر وګړي حق دی چې باید د ته فضا آرام ووسی.
تاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې دلته انساني امنیت د خوندیتوب لپاره دوه ډوله امنیت مطرح کیږي، چې یو فردي امنیت دی او اجتماعي امنیت دی د خلکو. اجتماعي امنیت خو معمولا د حکومتونو دنده ده چې په هر هیواد کې هم په مرکزي ډول هم په سیمه ییزه توګه د خپلو امنیتي نهادونو او خپلو امنیتي کارکوونکو په واسطه باندې دغه امنیت تامینیږي. په اداراتو کې، په دولت کې، په عامه توګه، په ښارونو کې، په هر ځای کې دا امنیت تامینیږي. اما په فردي شکل باندې هر وګړی د دې حق لري چې فردي امنیت ولري. هر فرد مسؤل دی چې د نورو فردي امنیت ته درناوی ولري، که هغه د ژبې له خوانه وي، که هغه د فزیکي اړخ له خوانه وي، او که هغه د روابطو د تامین له اړخه وي. باید د یو شخص فردي امنیت خوندي وي. په کورنیو کې فردي امنیت متاسفانه تر ډېره خوندي نه ده. دا ارتباط پیدا کوي د کور مشر ته یا د کور مسؤل ته، هغه څوک چې یو کور نه مدیریت کوي. نو هغه کولی شي چې د هر فرد امنیت ته توجه وکړي، د هر فرد احساساتو ته، د هغه آرامتیا ته، د هغه غوښتنو ته توجه وکړي چې هغه څه ډول یو ژوند غواړي، څه ډول یوه فضا ځانته غواړي په یوې کورنۍ کې، او څه ډول د امنیت غوښتونکی ده د خپل په وړاندې او د خپل د چاپېریال په وړاندې. متاسفانه دغه برخې ته توجه نشته ده تر ډېره، او دغسې نزاکتونه یا دغسې کلتور په نظر کې نه نیول کېږي په اکثرو کورنیو کې چې د یو فرد هغه خصوصي امنیت یا شخصي او فردي امنیت ته توجه وشي، او هغه څه چې د غواړي د هغه په خلاف باندې عمل ترسره نشي په کورنیو کې، چې دا بیا متاسفانه ډېر منفي عکس العملونه له ځان سره لري.
لکه څنګه چې لیدل کېږي په افغاني کورنیو کې مشرانو ته تر ډېر حده پورې درناوی شته، که هغه اولادونه وي، که په کور کې مثلا انګوري وي، هر څوک چې وي مشرانو ته درناوی شته. مګر په خوا کې دام لیدل کېږي چې هغه مشر ورځ تر بلې هغه درناوی چې ورته کېږي هغه راکمیږي. علت دا وي چې دای خپل برخورد له کشرانو سره سم نه کوي، حق ناحق توهینوي، حق ناحق یوه داسې خبره ورته کوي چې هغه ټیټ راشي. تاسو په نظر دا د ده عادت کېدلی سي؟ غواړي خپل مشرتوب ثابت کا، غواړي هغه خپل دا ثابت کا چې زه هر څه، یعنی زه اول لاس د ما باید ومنل سي. دغه ډول مشران ولې دا کار کوي؟
مشران د خپل د مشرتوب نه د غلط ګټه اخیستنې په توګه باندې هغه خپل مشرتوب په نورو باندې تحمیلوي، په غلطه توګه باندې، پر ځای د دې چې نورو ته د خدمت مصدر وګرځي، هغه د یو موزره شخص په توګه باندې ورته څرګندیږي، د داسې یو شخص په توګه چې نورو ته زیان رسیږي. نو په ځینو ځایونو کې البته متاسفانه شته ده، اما په ټوله کې باید ووایو چې مشرتوب دا ډېره یوه عام قداسه وظیفه ده، هم ډیره پر مسؤلیت وظیفه ده، که هغه د کورنۍ په سطح وي، که هغه د یوې ادارې په سطح وي، او یا د یو هیواد په سطح وي. هغه مسؤلیتونه نشو درک کولی، یعنی کشان اکثره وخت په وړاندې مقابل کې واقع کیږي. نو مشان هم خپل هغه تعادل د لاسه ورکوي، بالاخره دی هم انسان ده، او کله چې تعادل خپل د لاسه ورکوي نو نور ستونزې هم ورته پیدا کېدلی شي. چې په ټوله کې د کورنۍ درناوی، د کورنۍ تهداب چې په تربیې باندې، په اخلاقو باندې ایښودل شوی وي، د مشر او کشر احترام او هغه شفقت موجود وي ترمنځ، دا بیا د دې لامل کېږي چې دغه کورنۍ باثباته وي تر اخره پورې. او او دی هغه اصول چې د کورنۍ ایجاب کوي هغه اصول په کورنۍ کې موجود وي او د مشر احترام وي د کشرانو باندې شفقت وي پوهه او علم هغه عمده عامل دی چې په دې برخه کې ډېر ګټور تمامېدلی شي.
بله استاد، که په دغو کورنیو کې همیشه جار و جنجال وي کومې بدې پایلې ده درلودلی شي له رواني اړخه له ټولنیز اړخه؟ تاسو دې کورنۍ فضا څه ډول ګورئ؟
کورنۍ کې د مشرانو احترام نه وي او په کشرانو شفقت نه وي دغه کورنۍ ډېرې بې نظمه کورنۍ وي. په دغسې کورنیو کې شخړې ډېرې زیاتې وي، لفظي شخړې زیاتې وي، حتی فزیکي شخړې رامنځته کېږي. بالاخره کورنۍ تاوتریخوالي داسې حد ته رسېږي چې یو د بل په وړاندې ډېر اهم حقوق نقص کېږي، ډېر ارزښتونه نقص کېږي، تر پخو لاندې کېږي او بالاخره دغسې کورنۍ پاشل کېږي. نو د دغه کورنیو چې په کورنیو کې نظم نه وي، ډسپلین نه وي، د مشرانو او کشرانو ترمنځ یوه ښه مهربانه صمیمانه اړیکه نه وي، د محبت اړیکه نه وي، نو متاسفانه چې دغسې کورنۍ په راز ستونزو باندې اخته کېږي. په دغسې کورنیو کې بیا په ځانګړې توګه مېرمنې ډېرې صدمه ویني، مېرمنې ډېرې زیانمنې کېږي، ځکه چې نه شي کولی چې په داسې یوه سنتي ټولنه کې لکه افغانستان غوندې مېرمنې بیا خپل حقونه وغواړي او که حقونه هم غواړي ورسره رسیدګي نه کېږي د ځینو عواملو له وجې. په دغسې کورنیو کې بیا مېرمنې ډېرې صدمه ویني متاسفانه.
بله، تاسو له مېرمنو نه یادونه وکړه چې په داسې کورنۍ کې دوی صدمه ویني. اکثره لیدل شوي کله چې یو هلک واده کوي یا یوه نجلۍ خپل کور ته راولي، نو له هغه وروسته د مور پلار برخورد سره بدلیږي. هغه ته واک نه ورکول کېږي چې په مسایلو کې تصمیم ونیسي. هغه چې هر څه وایي د مشرانو لخوا ورته ویل کېږي دا د تا د ښځې خبرې دي، ستا خپلې خبرې نه دي. ورو ورو دغه نفر بې صلاحیته کېږي. حال دا چې یو وخت د کور ټول مدیریت د همدغه ځوان د غاړې وه. دا څومره بد عواقب لري؟
زه فکر کوم مخکې له دې نه چې یو ځوان واده وکړي، اول باید مېرمنې د حقونو او وجایبو باندې پوه شي. هر هغه ځوان چې واده کوي او هغه نجلۍ چې هغه عقد نکاح کوي د یو ځوان سره، دوی باید متقابل حقوق یو د بل پوه شي، تر څو ونه شي کولی چې په آینده کې د دوی ترمنځ داسې اختلافات یو د بل په وړاندې رامنځته کړي او یو د بل حقوق نقص کړي. هغه د نکاح عقد چې دایمي عقد ده او رضایي عقد ده، دا په مسلم توګه په صحیح ډول سره پر مخ لاړ شي او د دې ترمنځ دغسې تاوتریخوالي رامنځته نه شي او بالاخره جدایي رامنځته نه شي. نو بهتره دا ده په لومړي قدم کې چې دغسې ځوانان چې غواړي دوی خپل عقد نکاح منعقد کړي، دوی باید یو د بل په وړاندې اول یو د بل حقوق درک کړي. دوهم قدم کې د کور مشران، هغه چې خپل د زوی لپاره ناوې راولي خپل کور ته، هغه باید لور وګڼي، د هغې درناوی وکړي، هغې ته د انسان په سترګه وګوري، انساني کرامت حفظ شي او هغې سره تاوتریخوالی ونه شي. متاسفانه په کورنیو کې دغسې نه ده. اکثرا د هلک مور چې د انجلۍ یا د انګور خواښې ویل کېږي، هغه دغه انګور ته د خپل د لور په سترګه نه ګوري. د داسې یو شخص په توګه چې د دې کور ته راغلی ده او انسان د انساني کرامت یې ورته نه حفظ کوي، دا اکثرا د ناپوهۍ له وجې رامنځته کېږي. او دویم عامل یې زموږ غلط رسمونه او رواجونه کېدای شي وي، چې دا هم ډېر مؤثره تمامېدلی شي د کورنیو په تاوتریخوالو باندې متاسفانه. نو هغه کورنۍ چې انګور راولي، هغې ته باید د لور په سترګه وګوري او خپل زوی ته وخت ورکړي، اختیار ورکړي، تر څو هغه آزادانه د خپل د مېرمنې سره ژوند وکړي، د خپل د مېرمنې حقونه ادا کړي او په هغه غوښتنې چې مېرمنه یې لري، چې نه هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې حق یې د خپل مېړه باندې، هغه باید خاوند یې ورته ورکړي. او یو ځوان باید په دې برخه کې پوره او آزادانه تصمیم ونیسي. مشرانو ته لازمه ده چې خپل زوی درک کړي په دغه قسمت کې او پرېږدي چې د خپل د مېرمنې سره خوشحاله او آزادانه ژوند ولري، هغه رقم چې دوی غواړي چې ژوند وکړي او خپل فامیل تشکیل کړي.
بله، که چیرې مشران دا موضوع په نظر کې نه نیسي، بل اخره دغه ځوانان هم دې ته مجبوره کوي چې د دوی په وړاندې بې احترامي وکړي چې نه باید دا کار وسي، دغلته بیا بیرته څوک ملامتیږي؟
دلته دواړه خواوې ملامتېږي. هغه ځوان چې د خپل د مېرمنې په حقونو باندې نه پوهېږي، دا د ده په ناپوهۍ باندې دلالت کوي، ځکه دی چې نه پوهېږي چې زما حق څه شی ده او د مېرمنې حق مې څه شی ده، نو دی دفاع هم نه شي کولی. په دې برخه کې دی ملامتېږي، دی باید ځان پوه کړي په دې باندې. او په دوهم قدم کې بیا مشران هم ملامت دي چې خپلو ځوانانو ته د دې زمینه نه مساعدوي، د دې وخت نه ورکوي چې هغه ځوان د خپل ځان په اړه باندې آزادانه تصمیم ونیسي او خپل ځان پوه کړي په دغه مسایلو باندې. او دی پوهیږي چې زما د میرمنې حقونه څه شی دي او زما د کور د مشرانو حقونه څه شی دي، د ورور خور همدارنګه مور پلار د دوی هر یو ځای درکي، او ځوان بیا بالاخره کولی شي چې یو ښه کورنۍ رامنځته کړي. که چیرې دغه ازادي او دغه متقابل درناوی او حقوق درک نه شي په یو فامیل کې، طبعا چې شخړې منځته راځي او دواړه خواوې بیا پکې ملامتېږي.
بله، واضح خبره ده چې کله ماشومان په دې کور کې نړۍ ته راځي، له ماشومتوب نه جارو جنجال ګوري د نیکه او د نیا او د مور پلار ترمنځ، دوی څه ډول بیا تربیه کیږي؟
د کور د ماشومانو تربیه یو ډیره اهمه موضوع او ډیر لوی مبحث ده، ځکه د کور ماشومانو ته د تربیې مصداقونه مؤلفې دا ډیرې زیاتې دي او په دې باندې علماو ډیر بحثونه کړي دي. په کورنۍ کې د اولاد د تربیې لپاره هم داخلي محیط ورته برابرول غواړي، هم باندنی محیط د کور نه دا هم ورته برابرول غواړي، ځکه لیاوې خو د اولاد په تربیه کې د ماشومانو داخلي قواو ډېرې موثر دي چې د پلار نه په ارث باندې وړي، او په دوهم قدم کې باندنۍ قواوې چې هغه محیط د هغه د ماشومانو په تربیه کې ډېرې موثر دي. باندنۍ قواوې تر ډېره تر 80-85% پورې د یو ماشوم په تربیه کې رول لري. که چیرې کورنۍ محیط جوړي، که چیرې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه وي، صمیمیت، محبت او متقابل احترام چې ډېره مهمه خبره دا موجود وي، نو طبعا دغه ماشومان ښه تربیه کیږي. او کچیرې دغه کورنۍ په خپل منځ کې مثلا شخړې ولري، تاوتریخوالی ولري، نو طبعا دا د ماشومانو په ذهنونو باندې ډېره بده اغیزه لرلی شي. ماشوم هغه څه چې لویان یې وایي نشي زده کولی، مګر هغه څه چې لویان یې ترسره کوي هغه مستقیم اغیزه پرې لرلی شي، ځکه ماشوم ذهن دې ته آماده نه وي چې د لویانو خبره درک کړي، اما ذهن دې ته آماده وي چې یو عمل ترسره کیږي هغه خپل ذهن کې ځای کړي. نو کوشش باید وشي د ماشومانو په وړاندې ښه عمل ترسره شي، ښې خبرې ترسره شي، د مینې او محبت سلوک موجود وي، متقابل احترام سلوک موجود وي. په دوهم قدم کې هغه باندنی محیط دی چې دا په ماشوم باندې ډېر تاثیر لري. کله چې ماشوم لویږي محیط ته وړاندې کېږي، نو هلته د خپلو همزولو سره هلته لوبو باندې اخته کېږي، دغه همزولي څوک دي، څه ډول تربیه شوي دي، او آیا رواني ستونزې خو نه لري دغه همزولي؟ ځکه کچیر یو ماشوم رواني ستونزه ولري، د اغیز په نورو ماشومانو مستقیم ده، او مستقیما اغیزه لرلی شي نور ماشومان هم کولی شي چې په رواني ستونزو باندې اخته کړي. نو دا ډیره مهمه خبره ده چې محیط څه ډول ده، څه ډول محیط ته یو ماشوم وړاندې کیږي. د کورنۍ مشران باید په دې برخه کې پوره توجه ولري او د خپل د ماشومانو نه باخبره وي.
بله استاد، ځینې کسان عادت سوي هماغه سوي، له ځوانۍ نه بیا ځوانۍ نه وروسته پاخه عمر ته رسیږي، بیا پسې سپینګیری سي یا سپینسر سی، دوی همیشه په نور باندې حاکمیت وکړه، اته اول کورنۍ نه بیرون کوم کسان چې دي اعتراض وایسه او د خاله زویسه او خورس او ورور سو چې کورنۍ جلا دي، له دوی سره همیشه په شخړه کې عادت یې چې همیشه یو مقابل کس ولري چې له د سره دای پلانجه کې وسی، بیا کې څوک تر نیوی بیان راځي خپل د کور مانس ته اته خپل اولاد سره هم دې برخورد کوي، او په هیڅ نه و د چا خبره نه اوري. البته دا د یو شمیر اوریدونکو پوښتنې دي چې لمونه یې کړي ستاسې له کارپوهانو نه وکړئ چې تر څو موږ ته ځواب راکړي. داسې کس سره څه باید وسي؟
همدغه ډول خلک چې د نورو له نارامۍ نه خوند اخلي، یا مثلا نورو سره له شخړې نه خوند اخلي، یا عادت په دغسې یو عمل باندې، دا متاسفانه دا ارتباط پیدا کوي کورنۍ تربیې ته چې په کور کې په محیط کې څه ډول تربیه شوی. دغه ډول انسانان حتی ډیرو لویو جرایمو ته هم لاس اچولی شي، او ډیر لوی جرایم هم ترسره کولی شي، بالاخره ټولنه کې د یو مجرم په توګه څرګندېدلی شي. نو کورنۍ محیط دا ډیر مهم ده، د کورنیو د غړو ترمنځ اړیکې، روابط دا ډیر مهم دي، او دا په ماشومانو باندې مستقیم اغیزه لرلی شي. هغه ماشومان چې په خشنو کورنیو کې، په د تاوتریخوالي ډکو کورنیو کې هغه تربیه شوي وي، هغه متاسفانه دغه ډول شخړې ورته عادت وي، او که چیرې دا شخړه ونه کړي مثلا د ذهن بیا نارامه وي، او ذهن همیشه دا غواړي چې باید، لکه یو معتاد چې احتیاط تزروات لري، مخدره توکو تزروات لري، دغه سه یو رواني مریض هم هغه څه چې د رواني غواړي او هغه شخړه چې غواړي هغه ورته ضرورت لري، او بل اخره دا د ټولنې لپاره ډیر ډیر زیانمنونکی شخص تمامیدلی شي او حتی لوی جرایم ته لاس اچولی شي. د دې عمده عامل کورنۍ تاوتریخوالی دي چې د نارینه او د مېرمنې ترمنځ په کورنیو کې یا د مور او پلار ترمنځ ترسره کیږي، او بل اخره دا مستقیم اغیز لري په ماشومانو باندې او دغسې ماشومان بیا ټولنې ته وړاندې کیږي.
بله، اوس دغه کس سره څه رقم ژوند باید مخکې لاړ سي، څه رقم چارچلان باید د سره وسي، یا څه رقم خلک ځان ورنه وساتي؟
دغه ډول خلک لومړی باید تداوی شي په عمومي توګه، په کلي توګه سره د صحي برخې په پروګرامونو کې دغسې تداوی باید موجوده وي، کلنۍ پروګرامونو کې او په کلنیو طرحو کې د صحي برخې باید دغه ډول کسانو ته باید د تداوی امکانات برابر وي او برابر شي ورته، که دوی د محاکمو لخوا نه ورته معرفي کیږي، د امنیتي نهادونو لخوا نه معرفي کیږي، یا مثلا د کورنیو لخوا نه معرفي کیږي، د دوی د تداوی لپاره باید بهترینه زمینه مساعده وي ترڅو مخکې له دې نه چې دوی د چا ژوند کې داخل شي، یا مثلا یو ځوان چې دغسې ډول ناروغي لري، دا په حقیقت کې یوه ډېره ستره رواني ناروغي ده. نو که چېرې دغسې یو ځوان چې ناروغي لري مخکې له دې نه چې دا د یو چا سره نکاح وکړي، یا مثلا د یو ګټ ژوند منځ سره وي، دا باید لومړی تداوی شي. اسلام هم د دغه ډول افراد اشخاصو په باره کې ډېر واضح لیدلوری لري. د اخد نکاح حکم دلته بیا حرامه، دلته هغه څوک چې مشکل لري رواني، یا مثلا همیشه میرمن او هی تکایي فزیکی شخړې ورسره کوي، دلته اسلام او اسلامي فقه په دې برخه کې واضح لیدلوری لري چې دغه ډول اشخاصو لپاره نکاح حرامه ده. یعنی دوی باید نکاح ونه کړي، ځکه جانب د مقابل ته دوی ضرر رسولی شي، حتی وژلی هم شي که چیرې د ده رواني حالت ډېر لوړ وي او مریضي ډېره خطرناکه وي، نو دوی حتی جانب د مقابل وژلی هم شي. نو مخکې له دې نه چې دغه ډول افراد ګډ ژوند ته ورداخل شي، مور و پلار یې باید دوی تداوی کړي، که د مور و پلار په اختیار کې وي باید مور و پلار یې تداوی کړي، که د حکومت په اختیار کې وي حکومت باید تداوی کړي دغه ډول اشخاص.
بله، اوس که راسو دې ته چې که تر دې حده پورې هم یو څوک نه یې رسېدلی، لکه موږ او تاسې خبرې وکړې، صرف هغه غواړي خپل پامه خبره سیاست وښيي، خپل قدرت وښيي، بدخلقي کوي په چاپیریال کې، په ټولنه کې، په کورنۍ کې، او عقل په ځای ده ښه پوهېږي زه مناسب کار نه کوم، داسې کسانو ته به استاد د تاسو مشوره څه وي؟
حد او حدود د ټولو معلوم وي. کله چې عقد نکاح مطرح کیږي، د عقد نکاح د انعقاد سره، د منعقد کېدو سره، د دواړو خواوو وجایب او مسؤلیتونه څرګندېږي. که چیرې یو ځوان یا د کورنۍ مشر مثلا دغه ډول حقوقو ته درناوی نه لري او دغه ډول حقوق نقض کوي، نو کولای شي چې مقابل لوری هغه بالاخره شکایت وکړي، یا مثلا کولای شي چې د کورنۍ مشران راوغواړي کینی، او دغه ډول ظلم چې په کور کې روان کړی، دغه ډول ظلم او بیعدالتۍ مخه ونیول شي، او نور مشران چې دواړو طرفو وي هغوی کولای شي چې په دې برخه کې مؤثر تمام شي او د داسې ډول ظلم مخه ونیول شي. دغه مسایل په خبرو باندې تر ډېره حل کېدلی شي، او کولای شي چې د دواړو خواوو نه مصلح کسان، پوه کسان او صادقه کسان انتخاب شي، ترڅو د دوی دغه ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنیو کې د زینو مشران لخوا لکه شران سره د نامناسب چلند پاکله خبري وشوي. موږ سره په خبرونه کې میلما و په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. تربیه پرځای کې چې هست، الله بمال او ملګری.